السلام علیکم دی ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هرڅ مخکې په موکړی خبرونو ته په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر یو سلو شل سلنه زیات شوی د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14مه خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي حملو او په هغو کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 85 سلنې پورې کم شوی خو په راپور کې راغلي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرله پسې کار لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پې تورن دي ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپورونو کې نه دي شامل راپور افغانستان او پاکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شمیرلی چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 643 ته ورسېده د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري او د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکی ګواښ د اندېښنې وړ بللی توماس نیکلاسن پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره شي تر څو قانوني نظم او داسې پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړی شي نیکلاسن همداراز ویلي دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بند دی یا یې فعالیت درول شوی او لږ خبریالان او ډیپلوماتان له دې هېواد راپورونه ورکوي نو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو ادارو لخوا د بشري حقونو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین جکپوړي پوځي قومندانان ټول په یوه خوله د اوکراین د ختیځ د هغې برخې دفاع ته چمتو دي چې کلابند بخمود ښار هم پکې شامل دی ښاغلی زلنسکی په خپله بیګانۍ ویډیویي وینا کې وویل د پوځي قومندې په پرونۍ غونډه کې اصلي تمرکز پر بخمود ښار و هغه زیاته کړه چې د پوځي قومندانانو واضح دریځ دا و چې د ختیځ جبهه به پیاوړي کوي او د هغه په وینا اشغالګر به تر وسې وسې ځپي روسیې پرون د اوکراین پر کراماتورسک ښار د توغندي خونړی برید وکړ او اوکراینی او روسي ځواکونه پر بخمود ښار د ولکې د ټینګولو لپاره په درنو جګړو کې ښکېل شول د پولند صدر اعظم وایي چې حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال جوړې میګ 29 ډوله جنګي جټ الوتکې اوکراین ته وسپاري ماتیوس مورادیتسکی پرون وویل ورسا ښایي په راتلونکو څلورو یا شپږو اونیو کې د الوتکې اوکراین ته ورکړي خو هغه دا ونه ویل چې آیا په دې برخه کې کوم نړیوال ائتلاف هم شته چې ملګرتیا وکړي پولندي مشرانو تیره اونۍ وویل چې اوکراین ته د جنگي جټ الوتکو سپارل به یوازې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې ترسره شي سلوواکیا هم اوکراین ته د میګ 29 جټ الوتکو سپارلو ته چمتووالی ښودلی او د ناټو د دوو غړو له نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې دا کار وکړي او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش تر نولسو کلونو کم عمره لوبډلې نن 250 اووریزه لوبه وکړي دواړه لوبډلې به په ابوظبي کې د افغانستان پر وخت په 9:30 بجو سره مخامخ شي د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دوشنبه په ورځ خپل تیره لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ز احمد تکل ستاسو قربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ځینو لویدیزو چارواکو او د ملګرو ملتونو ادارو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د ملګرو ملتونو ادارو هم ویل دي چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره بشری وضعیت نور هم خرابېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په افغانستان کې بشري او د بشري حقوقو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښ د اندېښنې وړ وباله. هغه پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات د اړتیا لري چې باوري پراخ ملي ډایلوګ تر سره شي ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي نظام رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار پرون سه شنبه په خپل یو اعلامیه کې ویلي، افغانستان د نړۍ په سطح له لوی او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې د شمیرو لمخې دا مهال 28 میلیونه او 3 لک کسان چې د افغانستان د نفوس 2% برخه کېږي بشري او د خوندیتوب مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې وچا پرون په یو ټویټ کې ویلي، په 2019 میلادي کال کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 6 میلیونه او 3 لک وو، خو سږ کال دا شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته رسیږي. د وچا په وینا 6 میلیونه کسان له قحطۍ یو ګام فاصله لري. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع ډلو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقوقو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې هیواد د ټولو وګړو د اساسي حقوقو درناوی وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندي نبیلې مزرالي ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
زموږ پیغام څرګند دی، طالبان باید بشري حقونو او د ټولو افغان وګړو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. موږ به تر خپل وسه ستاسو د افغانو مېرمنو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د خلکو اړتیاوې وروسته لیغې لا زیاتې شوي چې طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي، په روان میلادي کال کې د افغانستان په 50 ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د 614 میلیون امریکایي ډالرو مرستې طرحې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې. د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ د دې کمشنری ویاندې په ژنیو کې له رسنیو سره شریک کړل. د هم په دې اړه نور تفصیل.
په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال ملګرو ملتونو تمه لري چې په وړه شرایطو کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل، تر اوسه نړیوالو سازمانونو له دوی سره مرسته نه ده کړې. مینه چې د دریو ماشومانو مور ده او درې میاشتې د مخه له افغانستان څخه ایران ته کډواله شوې وای، په ایران کې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او تمه لري چې په دې ناوړه شرایطو کې ملګري ملتونه ورسره مرسته وکړي.
له ملګرو ملتونو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ ماشومان لرو او د هغوی اړتیاوې نشو ور پوره کولی. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی، ګراني ده، د کور کراوی نشو ور کولی.
له نړیوالې ټولنې څخه د کډوالو مرستې غوښتنه په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په روان زیږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 614 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د دې کمشنری ویاندي شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل او په دې طرحه کې له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوي چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له غوښتل شوي مرستې څخه به 8.9 میلیونه کډوال مستفید شي، چې په هغوی کې 15.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي او له شویو مرستو څخه به یوه اندازه د دغو کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي تر څو دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي. ناهید سادات بل افغان میرمن چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه هیواد کې میشت بې برخلیک افغان کډوال یو امن هیواد کې ځای پر ځای کړي.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د یو این ایچ سی آر له لارې له موږ سره مرسته وکړي، خو کله چې مرسته کوي نو څار دې هم وکړي چې آیا دا مرستې کډوالو ته رسیږي که نه، ځکه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلي یو خو موږ سره مرستې نه دي شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې په 2022 میلادي کال کې دوی د ورته مرستې غوښتنه کړې وه، خو له غوښتل شوې مرستې یوازې 25% هغه د دوی په واک کې ورکړل شوه، او له 602 میلیونه غوښتل شوې مرستې دوی 321 میلیونه ترلاسه کړه. د دې کمشنری په اعلامیه کې ویل شوي چې لښته نیمګړتیاو سره سره دوی توانېدلې چې د سیمې په هیوادونو کې لګڼو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له کوربه هیوادونو سره هم مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي چې سکل د ورښتونو نشټوالي ډیر اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته وویل د ولایت نږدې د ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی، او د دوی په وینا که ورښتونه ونشي نو وچکالي به سکل تر نورو کلونو زیات خلک زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر د 2020 کال په لومړیو کلونو کې له 3.4 میلیون تنو څخه په 2022 کال کې 4.4 میلیون تنو او اوس 8.3 میلیون وګړو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
دا اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دې کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوې دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي غلام رسول 12 جریبه ځمکه لري او پالنې د خپلو څلورو نورورونو سره یو ځای کوي. نوموړی وایي په کورنۍ کې درویش تنه دي او د ټولو سترګې د دغه 12 جریبه ځمکې حاصلو ته دي او نور هیڅ ګټه نه لري. دی وایي همدا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره یې که حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنم به یې په ځمکو کې وچ سي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر ورسره په اندېښنه کې یو. د خدای کارونه جلا دي، بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ وارخطا چې دا به نه ورسېږي، ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نشته په دغه رود کې چې پخوا به د دې رود هېڅوک پرې وتای نو سدی به ډک سر په سله کې د لوږې سره مخامخ دي. نو چې نه وي اوس وروره خلک ګرد ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو قرض ځینې واخلي. نو ګرده خلک مخلوق ګرد هغه ستړي دي، در بدله دي یو سړی داسې نشته چې وروره د یو کار برابر وي، دا نور بس یو شی ځینې واخلي یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی، او دی هم د اوبو کمښت او د ورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک خو وروره ګرده دغه غریب کار خلک دي، د مځکې د لارې او د مالداري د لارې مالداري خو هم پر دغه کښت ولاړه ده. نو چې کښت د مابینه ولاړې مالداري هم د مابینه ګانې تللې ده، نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د لورې سره خو وروره سل په سل کې مخ دي، نو چای دي وروره نړیوالو ته وروره مرسته اړتیا لري وروره، هر څه ته لاس په ګروان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو تر څنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالۍ خبر ورکوي. دی وایي په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل ځمکو اوبه لګوي. نوراغا له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د اوبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کرلې دي، وزیردامه موږ اوبه داسې په مشکل دي وروره چې وزیردامه موږ په وار لګوو. نو د اوبو د خواته ډېر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند موږ ته جوړ سي، یو دغه د اوبو غم وخوري، او که دا نه وي نو موږ ډېر سخت په تکلیف یو مره د وچکالي د امله سه. موږ کښت خو نو داسې په ازار یو برمې مې له کار نه کوي وروره، خو د برمو د خواته له ډېر مشکل دی. نو موږ ډېر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري نو بهره موږ مجبور یو خو نه روزانه ستنه بل شي ستغه یو کښ مدي چې غم وچ نو بلان موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمېره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان پولیسو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان له کوره بهر د هغه له پلویانو سره شخړه وکړه. پولیس هلته د دې لپاره ورغلی و چې د اپوزیسیون دا یو اویا کلن مشر د اختلاس په تور ونیسي او بیا یې د اونۍ په پای کې محکمې ته حاضر کړي. پولیسو په لاهور کې د خان د کور مخې ته د هغه پر پلویانو اوښکې بهونکی ګاز وکاراو او د خان پلویانو پر پولیسو د ډبرو او خښتو ګزارونه وکړل.
راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د عمران خان 15 پلویانو او په لسګونه پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې پولیس د دې ګوند د غړیو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاري. د مارچ میاشتې پر 8 هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوي وي. عمران خان ته امر شوی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قاضي په وړاندې حاضر شي او د هغو تورونو په باب ځواب ووایي چې په غیر قانوني ډول د دولتي توفو د خرڅلاو په اړه دي. ویل شوي عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال قیمتي توفې ترلاسه کړي او بیا یې په غیر قانوني ډول خرڅې کړي. د غراز خپل شتمنی هم پټ ساتلې ده. عمران خان چې د اپریل میاشتې په وروستیو کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واکه لرې کړی شو، ادعا کوي پر ده د تروریزم په ګډون لګول شوي تورونه د ده د ځایناستې شهباز شریف د حکومت لخوا یوه توطیه ده. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر شهزاد بخاري ویلي موږ عمران خان د محکمې له حکم سره سم نیسو. شاه محمود قریشی چې د عمران خان په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی دی ویلي حکومت د عمران خان کور ته د پولیسو په لیږلو سره قانون او نظم ګډوډ کړی دی. عمران خان په خپل کور کې دننه د ټویټر لالارې خپل پلویانو وغوښتل کدی وهم نیول شي دوی د خپل مبارزه روانه ساتي.
پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر.
پولیس ازما دنیول لپاره راغلی د دوی دا فکر دی کہ عمران خان زندان ته ولاړ سی دا ملت په ویده سی. تاسو به دوی غلط ثابتوي، تاسو به دا ثابتوي یو ژوندۍ ملت یاست، تاسو به دا ثابتوي چې دا ملت بل عمران خان څخه پرته هم هڅه کوي او د غلو یا د دې واحد سړي پریکړه نه مني.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي چې پرون سه شنبه محکمې پریکړه وکړه چې عمران خان دی د مارچ تر 14 پورې نه نیول کیږي. د عمران خان وکیل ویلی و چې د امنیتي خطر له وجې موکل محکمو ته نشي حاضرېدلی. د سه شنبه په ورځ حکومت د اختلاس د مخنیوي لپاره دولتي چارواکي د قدرت پر مهال د ارزښتمنو دولتي ډالیو له ساتلو منع کړل. د دې بندیز له مخې د صدر اعظم په ګډون هیڅ دولتي چارواکی نشي کولی یوه ډالۍ چې ارزښت یې تر $300 زیات وي وساتي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي، نه پوهېږم څه دپاره راځي. خالي راځي ورځ تېره کړي، نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانو ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 گولی 500 گولی لکلی شل گولی لکلی دیالس کولی یا دولس کولی ورکی نورا تیرا او باسی شنیانا موادی شل خلطیاتا لس خلطیات بویس خلطیاتا غس خلی کلسو بیهی دیلس خلطیاتا خلطی ورکی تیرا او باسی نونا پیگم دا سدی پار راجی او سو خزمت مکتکی سی ورطا او آیو نست مواد نست مواد لسو بیهی کم نور شیان سی راجی خود یخی نور کهی دا زان دی پار مقلمت کهی زان دی پار کهی باید
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑی مسجد آزادی راڈیو ٹول کار کون کی اور دن کی مل آزادی راڈیو سے خڈیر منع نہ کہ وہ سدا سے جوڑی نو بس ان شاء اللہ علم کم بس نلگی خلق دی نلگی شنگون شروع دا نو ان شاء اللہ کارون شروع دی بس شاش کال دیر خوشحال ان شاء اللہ برانو نم سے بھی دگونا وہ بمستا اللہ پاک مو وسط السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکم هلمند کې د ګلونو مینوال کم شوي
په پښتونونو کسانو د خپل کورونو د زینت او تشه استفاده ګلانو څخه استفاده کول
په دې ترس کې دا مسله راسپړ
ګل د خلا سمبول دی خلا د ادبیاتو روح دی
د همین جلالزی شعر لرو
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم
ریحان ببرای هم غزل لري
دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پستر گو که می وشکی زلبلان دی گرزوام
د کندهار مجله یو چل بیا منظمه چپیشی
دا سیاست دا بدون سر بی خام آخا یو دا سی و دوی دری میاشتی تعلیق پا کراغلی
او دا به هم واری
افغانستان is a silent nation. No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی هلتا موزیک تا اجازه نشته
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سیمبولیک نقش ادا کوي ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې پیسې پیژندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي هم بخښنه غواړي ګلونه هم د مینې سیمبولونه دي هم د دوستۍ هم د ښایست هم د روغتیا او هم د مرګ ګل د پاک لمنې نقش هم ده او د هیلې او آزادۍ سیمبول هم په ادبیاتو کې د ګل د دغه پراخ حضور په اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی دی مخکې تر دې چې د ښاغلي منلی نظر له تاسو سره شریک کړم هلمند ته به مخه کړو د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلي په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي تفصیل له بصیر الحق عادل په راپور کې
د پسرلی پر اتلو سره د افغانستان په ډیری سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د ښکلا لپاره خلک میوه لرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سږ کال یې پیرودونکي کم دي له دې ډلې شیراغا ازادي راډیو ته وویل
اوس پینا خو درې ګلاب تر بل شی ډېر خاص نه وړي خلک لیمبو نارنج وو یکلتوس درسته دغه سیده څنګه څه درسته خو نور نه الخانیم بزنګ وسرسته نسب پلان سشکار به هیڅ عاید نسته کې وړي نه دي خلک اقتصاد ډېر کمزوري دي وړي نه او بل شانم یخ وغلی دي
دا چې ولی په هلمند کې د ګولانو او نیالګیو اخیستل کم شوی هلمندیانې لامل اقتصادي ستونزې ګڼي د هلمند یو تن اوسیدونکو لال محمد صفا ازادي رادیو ته ویل
په بچته پاتره کې دا غوې د شایسته لپاره د ټول د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کړه د لوام دا شنه شتمنو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کول خو د متاسفانه د په پاپ شمن باندې خلک اقتصادي وضعیت پر غلط باندې پات نه دي اقتصادي وضعیت کمزورې شوی دي خلک پیسې نه لري او د دې پر ځای باندې پر طبي ګولانو باندې پیسې مصرف کی نو بیا مستوی ګولان په ارزانه ډول تمه میږي او د غوې څخه استفاده کوي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوی نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي سکال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلوېښت زر میوه لرونکي او بې میوې نیالګي وویشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېری خلک وزګاره شوي، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم په مشکل سره پوره کوي. په دې سره ډېری هغوی چې آزاد کاروبار یې کاوه هم زیانمن شوي دي او پخوانی بازار نه دی ورپاتې چې د ګلانو او نیالګیو پیرودونکي هم ترې بچ نه دي پاتې.
د استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی، د نرگس لسترګو جار شم په گلزار کې هر څه ویني چاته نه وایي حالونه. ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټولې نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري. کوم شعرونه چې بشر ته د لرغوني یونان له زمانې پاتې دي په هغو کې هم ګل مهم دی. په لرغوني یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقش ده. ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قرباني کېدل، هم په یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل، هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل. ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادی شي. علت یې څه دی؟ د استاد نجیب منلی نظر مې اخیستی.
ګلان خو په خپله د ښکلا سمبول دی او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري. دا چې ګلان ولې د ښکلا سمبول دی دې باندې هم خبرې کېدلی شي. ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات جذب کړي تر څو چې ګردافشن جوړ. نو د کشش یو عنصر پکې شته او دا کشش د ښکلا تعبیر دی.
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته، یو اړخ ته که چېرته څوک توجه وکړي ګل هم باسره هسته څه ویل لري او هم شامه هسته څه وایي. فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصروفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي؟
دا هم پکې نقش لري. درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي، شمع حس، بصره حس او سمع حس.
خو البته له ګل سره سامع حس نشته، خو بیا کله چې نور
سمع حس نشته مګر شمع حس او بصره حس دواړه پکې شته.
او بخشی یعنی دا سامع حس هم پر یو شکل باندې بیرته له ګل سره راتلی شي، ځکه له ګل سره بیا بیرته بلبل یادوي، له ګل سره بیرته مرغان یادوي.
دا یو توجیه کېدلی شي. د ګل سره بلبل او مرغان هم یادېږي، درې واړه حواس.
ګل یو بل شی هم لري، رنګونه لري، ډول ډول رنګونه. فکر نه کوي چې په پخوانی زمانه کې رنګ که څه هم اوس هم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی، لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنګونه د دې باعث شوي دي چې انسان جذب کړي.
دلته دوه شیان دي، کنه یو رنګرنګي ده، بل د ګل موزونوالی دی. ګل ته چې لارې خونه وګوري هماغه یو ګل دی، هم یو کیفیت دی چې د تعمیر کې بشپړوي. دا تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې دارې خونه یو شان ښکاري.
استاد منلی، دلته بیا په عین وخت کې هغه یو فلسفه ده چې انسان په یوه ورکه پسې ګرځي. فکر نه کوي چې دا د ګل تاو را تاو پاڼې هم انسان کنج کاوه کوي او د یوې پټې د موندلو له خاطر هم ګل ادبیاتو ته ډېر راغلی وي؟
نه پوهېږم، کوم چې د ګل تاو را تاو پاڼې به دومره مهم یا به نه وي، ځکه چې ساده ګلان هم هماغه عمره کشش لري. هغه ګلان تاو را تاو پاڼې نه لري، هغه هماغه عمره کشش لري. هغه ګلان چې درې پاڼې لري هم اما عمره کشش لري. د تقارن مسله چې ټول دارې خونه یو شان دی، دا زما په نظر باندې مهمه ده. تناسب مهم دی، رنګارنګي مهمه ده. یعنی هم رنګارنګي لري هم وحدت لري.
دا بل اړخه ګل په عین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري، مثلا ازغه او ګل. څه فکر کوي چې په عین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی؟
دا اړخ هم مهم دی. ازغه د ګل سره تړلی دی، د شعر دی چې وایي چې له خاخ سره وفا کا په تصور کې لا تر ګره یې مایند ګل بخار. د ګل سره یو بل شی هم چې تړلی دی او ښکلا یو ډول تعبیروي، هغه د دې لنډمهالیتوب دی. ګل ډېر زر رژېږي، زر د منځه تلونکی دی، د بې بقایي او د فنا کېدلو سمبول هم دی.
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب و غریب سمبولونه لري. له ډېر پخوا زمانې راهیسې، د لرغون یونان له زمانې راهیسې ګل د مرګ سمبول هم دی. سپین ګلونه او بیا کلتورونو ته کرا شو، ګل بیلابیل معناوي لري. مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوې په جامو کې څوک زیړ ګل نشتی او بیا په ورته وخت کې چې کله مسافر لکور اوسې او په مخې د زیړی ګولونه یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معنی خپلوي څنګه
بالکل کل بیل ارکونه او بیل رنگونه بیلابیل معنی لري او په یو کلتور کې کل بیلابیل ارکونه کېدای شي بیلابیل معنی پیدا کړي او کېدای شي چې څه کسر خاطر ورشي
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه یعنی ګل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي یعنی د مرګ کې هم له ګلانو استفاده کوي او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي او د ناوې په غاړه کې یا د سوم په غاړه کې هم ممکن ګلان څوکور واچوي او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي او یو بل شی دا چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی هم په اروپا کې هم په آسیا کې هم په جنوب امریکا کې او په منځني ختیځ کې په ټولو کې
او همدغه د کشش سمبول د چې د ګل په اهمیت کې ډېر ډېر نقش لري نو دا شی جهاني دی د یو فرهنګ په یو سیم پورې تړلی دی پر ځای کې ګلاسته پر ځای کې ګلان د حشرې ځان تر کشش جذبوي
د ګل د جالبواله ممکن پدې کې وی چې ل پخوانو سمانو تر اوسه پورې ل ادبیات ډیر شان غورځېدلې دي یو شی یو وخت مطرح وو لکه د خواجه شان سيزنې په شعرونو کې ځای شوی دی بیا بیرته غورځېدلې دي لیکن ګل هغه شی دی چې دغه ننم چې له تاسو سره زه خبرې کوم لا هم هماغه معتبر نقش په ادبیاتو کې لري
ګل د ښکلا سمبول دی او ښکلا د ادبیاتو روح دی نو په دې خاطر ګل فکر کوم چې هیڅ وخت د ادبیات نه لوېږي ګل به هغه وخت د ادبیات نه لوېږي چې د ښکلا سمبول پاتې نه شي د ښکلا کوم تعبیر چې موږ لرو چې هغه موضوعات دی هغه مدرواله هغه یو رنگواله دا ټول هغه څه چې په ګل کې په یو ځای پیدا کولای شو نو په دې خاطر چې ګل څنګه ښکلا سمبول دی دا د بیت سره په لټه دی
لا شاغلی منلی مننه لې وی خبرتیا ورسته شعر نه شعرونه لرو خو ګلونه هم دومره بس دي په دې شعرونو کې ګلونه نه دي ځای شوی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې حمیم جلالزی څخه د دې یو غزل سره واورو د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځای ول او ژبه ورته پیدا کول دا شیان دي خو په ټولنیزو علومو کې یو دغه دا ځانګړنه دا د دلته نه کوم شی مطلق ردی دی شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دغه د عربو په اسلام باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمن د شی ته پیدا سم جمله شعر ته او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری زنگره دی هر څوک سره خپل تجربه خپل خستنه لري ایما په نظر شعر ما غدي احساسات او بیان د خود زبې هم طبعا مهمه ده مثلا کڅوک وکولای شي سله د خپل د انسان لا ټولنیز بنسټیز احساسونه سی بولی لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دو سی که مثلا داسې کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري خیال پردازي کې سوي عاطفه راو پاروي نو دا په شعر بدلیږي یا مثلا خپل دغه احساس د مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي غیر معمولي منظور مې دا دسي
زبې غیر معمولی وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي. پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب دې کړمه، پو د ساعت د عقربې په اضطراب دې کړمه، که ته را نشې نو مانا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دې کړمه، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دې کړمه، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دې کړمه، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چشوي مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زندانی غوندې احساس کوم خراب دې کړمه، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، لاره خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دې کړمه.
حمیم جلال زی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو. اوس هم د غوره شعرونو د ویبپاڼې د 2002 کال د جایزې د یو ګټونکي شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل ته د مینې هیلې تاندې ګرځوم، په ګرت کې درته تکې سرې سرساندې ګرځوم، بس یو ځل مې ډکې لېچې شرنګ وهه په قبر، بس یو ځل مې ډکې لېچې شرنګ وهه په قبر، جنډې درپسې هره ورځ راپاندې ګرځوم، ګیلې مې بې حسابه دې په ستوني کې تربتې، په شعر کې یوه نیمه غوژواندې ګرځوم، د غم د کویلې لغره را غلی مرغلرې، په سترګو کې مې وشکې ځلبلاندې ګرځوم، د لمر حسن شغلې دې په غزل کې زنګومه، په خیال کې لکه شنه زرغونه مراندې ګرځوم، د زړه ولی مې غورځي خدای دې خیر کې ببرایه، تصویر دې وحشت کسیو کې لوړاندې ګرځوم.
ل ریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېږلی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري،
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله، او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ خو د کب میاشتې په 28مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو په رول علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. دا غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار د سیمینار په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل د سیمینار د جوړولو اصلي موخه عامه پوهاوی، تاریخي او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه وه.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکارۍ په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پوهنتون همدارنګه د نورو خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ ورپیژني، خو ترڅنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان یې لیدو ته راځي او له دې سره یې حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو له راتګ سره چې هغوی په دې ټولنه کې ګرځي، سفرونه کوي، هغوی عملاً دلته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیاته مثبته اغیزه کوي.
دې سره بله برخه یې هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد ته داخلیږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي، شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت ته تقاضا هم پیدا کېدلی شي او یو ډول دې ته بازاریابي هم کېدلی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان معنوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې، تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رغېدلي تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې ښار کې نږدې سل تاریخي ځایونه له 2013 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزنی کې لیکوال وحیدالله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزنی کې ډېرې تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزنی زوړ ښار ده چې تقریبا 16 برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډېری ړنګې شوي دي او ډېری ړنګېدو په حال کې دي چې د حکومت ورته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې که چېرته همدغسې سپاتې سي دا به د وخت په تېرېدو سره له خاورو سره خاورې کېږي او بل هغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزنی به کندهار ته مخه کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببر کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نیا د افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندې شوې دي، د کندهار مجله چاپي شي. د دې مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څرنګه د کندهار مجله منظمه چاپي شي که کله کله.
د اسلامي امارت له راتګ سره سمدستي مجله فعاله وه، هېڅ ستونزه نه ده پیدا کړې. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو داسې یو دوې درې میاشتې بې تعلق پکې راغلی وي، خو په 1401 کال کې بیا چې دغه تقریبا وروستنۍ میاشت ده په دغه ټول کال کې دا مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوې ده، کومه ستونزه نه ده درلودلې.
مولوي صاحب غیاث، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خپروي؟
د کندهار مجله چې په کومه اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړی ده تقریبا هماغه اراده یې تر اوسه پورې په زیاته پیشدي سره ساتل شوې ده. هغه اراده ادبي، ټولنیزه، تاریخي مجله ده لومړی کال د جوزاس په لومړی ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر شوم، نو حالاتو ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډېره ورته اړتیا لرو د اقتصادي مضامینو ته، دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړي دي. تقریبا د مجلې له پیله بیا تر اوسه پورې په هغه نورو ګڼو کې اقتصادي لیکنې هیڅ نه وې، یعنې په هیڅ ګڼه کې به هم نه وې، خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مضامین ور اضافه کړي دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب ډېر کم تر سترګو کېږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې پخوانی سیستم روان ساتلی ده، په دې کې په پخوا د میرمنو او نجونو لیکنې هم خپرې دي، نن سبا یې هم خپروي؟
هو، اوس هم زموږ په مجله کې د نس مبارخ خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغې یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دغه پکې خپروو. که له دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هېڅ ستونزه نشته، ورته چاپوي، چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې دي؟ یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خپروي که نورو ولایتونو ته هم لېږي؟
مرکز ته هم استو، خو نورو ولایتونو ته اوس د بعض مالي ستونزو له وجې د چاپ تعداد یو څه راکم ده، 300 ګڼې موږ چاپوو په دوی میاشتو کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډېر مینهوال دي هغو ته رسېږي، خو ډېر عمومیت ځکه نه لري چې مالي مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنۍ ټولې لري.
مولوی صاحب غیاس، په افغانستان کې چاپي خپرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه، په عامه کتابتونونو کې ډېر کله نه ځای پر ځای کېږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک سي، فکر نه کوي چې دا موضوع مهمه ده او د دې غم باید وخوري؟
ډېر پر ځای خبره ده، همداسې ده، ځکه چې موږ د دې شهیدان یو چې کندهار مجله حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېښتو د پنځوس ګڼې همدلته لا نه پیدا کېږي، په خپله د کندهار په عامه کتابتون کې، ځکه دا همدا وجه ده چې د وخت مسؤلینو دې ټکي ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه شوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسؤلیت سپارل شوی ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استوو او عامه کتابتون ته یې اوږدو، او په کندهار کې چې علامه رشاد بابا کتابتون ده او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده، او بعض نور کتابتونونه چې د هیواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري هغو ته رسوو او انشاءالله العزیز ساتل کېږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی ده، هغه انټرنیټ ده. د انټرنیټ غم مو خوړلی دی او یا فکر هم پرې کړی دی چې خپلې خپرونې باید د انټرنیټ له لارې هم خپرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ لا د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه ده برابر کړی، خو انشاءالله العزیز پر روان کال کې به مو لومړیتوب وي دې کار ته، ځکه اوس د ډېرو هیوادوالو حتی په خارجي هیوادو کې همدغه د خلک استفاده ځینې کوي، په پلان کې لرو انشاءالله العزیز د حمل په میاشت کې به وسایطو ته پورته کوو. خدای کول.
له مولوي غیاث څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د بلوڅو ملي ورځ ولمانځل شو. د بلوڅانو لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې شوند کوي، ځینې بلوڅان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څه کم 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهېږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوڅان په بلوڅي او برهاوي ژبو غږېږي. له تېرو 2 کلونو راهیسې بلوڅان خپله کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په 2 د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره نه شي پاتې، او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهم نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې میشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډېږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړېږي، ادیبان راټولېږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډېږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل ته هم ورسوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ په لسکونو ځوانان له افغانستانه بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمندې چې یو ورځ بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږو سي. جزئیات پوره پورکي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ 85 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په ښار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2012 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او د موسیقي ډله له افغانستانه ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وژنه ده.
No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی. هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منې شوی دي. د موزیک د اوریدو له حقه، د زده کړې له حقه، د غږولو له حقه، د موزیک په پنځولو کې د برخې اخیستنې له حقه او افغان هنرمندان له دې حق هم محروم شوی چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغوی هم نه پریښودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. دغه علت دی چې موږ له افغانستانه ووتلو، په دې هیله چې خپلې ټولنې ته دا زمینه برابره کړو چې خپلو هیلو ته په راتلونکي کې ورسیږي.
Hopes for the future.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامز هیله مند دی چې یو ورځ به بیرته افغانستان ته ځي. د په پرتګال کې فرانس پرس اژانس ته وویل
موږ هیله لرو چې موږ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو افغانستان ته، او دا به ښکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ
شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړي شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅې کوي.
کله چې طالبانو کابل ونیو حالت ډیر خراب و. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه دا و چې زه به ښوونځي ته نشم تللی، زه به نور میوزیک نشم کولی. تاسو پوهیږئ زه چې کله میوزیک غږوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې زه له افغانستانه ووتم دا و چې ځان وساتم، او بل علت دا و چې د افغانستان میوزیک خوندي کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو د نغمه د پرتګال په براګا ښار کې د مارچ په 14 شخوله، لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1980 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ اندرسن کېښود. اندرسن چې له نن 25 کال مخکې مړ شو، د موسیقي لیکوال وو او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد وو چې د غرب په موسیقي کې یو منلی او پیژندل شوی څیره ده. دا سدی راډیو ادبي مجلې دا پروګرام مو هم دومره و. زه احمد چې پر تاسو اجازه غواړم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
نمس
Thank you.